سلامونه د ساره ته بجې شوې زه سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم په خبرونو کې.
ډونالد ترامپ د امریکا د وڅل وختمو ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړ وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ټرمپ راستیال جی ډی وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤول افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. د ښاغلي ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلی او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړې. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. له ایرانه بلدا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل د پولیسو قمندان وایي په وروستیو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې نږدې 300 بی اسناده کډوال نیولي. حمید نوري پرون د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي دا کسان د ټولنیز امنیت د پیاوړتیا د طرحې د تطبیق په لړ کې نیول شوي. دغه ایراني چارواکي د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د پیژندلو، نیولو او شړلو لړۍ په شدت سره روانه ده. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان ولایت چارواکو په زایدان او شاوخوا سیمو کې د شاوخوا 400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی وو. ایراني چارواکو ویلي په روان لمریز کال کې ټول ټال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپلې خاورې باسي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی ګلاند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څخه باندې 216,000 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وي. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بېوزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت ویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلي ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د لمنځوړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د لمنځوړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی. ډونالد ترامپ د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کپیټل هیل کې پرون لوړ وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره رسمان پیل کړه. ښاغلی ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدره موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډونالد ټرمپ پرون د لورې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل د امریکا طلایي عصر له نن څخه پیل کیږي، له نن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز
د امریکا طلایي عصر له همدې شیبه پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتګ پای ته رسیدلی دی. ترامپ په خپله وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نورې نړۍ ډېره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې ترامپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. ده د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ترامپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ترامپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ترامپ اوله دوره وه چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامي پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر یې وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا یوازې په یو وخت کې کیدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونه قونسلګرۍ چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فعلاً دپاره یو واه مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اوه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دې ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریوي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې اوڅه وکړي.
ښاغلی ترامپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل او د جو بایډن اداره یې تورنه کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلی دي. د وویل د بایډن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به یې ورنه کړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته ور وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت د اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅکله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ترامپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د مخدرو توکو کارتلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراري حالت اعلان کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويشت ساعت.
د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جو بایدن د خپلواک په ورسته ورځ جنرال مارک میلی اف وکړ. جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي فوجانو د وتلو په مال د متحده ایالاتونو لوی درستیز وو. د ژمنې کړې وې چې له افغانستانه به د امریکا وتل هغه سې نه وي چې له ویتنام څخه وو. د کانګرس یو شمېر غړي وایي له مارک میلی سره یې حساب کتاب پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ د خپل واک په وروستۍ ورځ په یو فرمان کې جنرال مارک میلی په 2020 میلادي کال کې له افغانستان د ګډوډ وتلو په تړاو وبخښه. میلی دا عفو ومنله او په یو بیان کې ویلي چې هغه نه غواړي د خپل ژوند پاتې برخه له غچ اخیستلو سره په مبارزه کې تیره کړي. خو په کانګرس کې له افغانستان د وتلو منتقدان وایي چې له جنرال میلی سره د دوی کار لا هم پای ته نه دی رسیدلی. د انډیانا سناتور جیم بانکس چې په افغانستان کې پوځي دنده ترسره کړې وویل کېدای شي مارک میلی عفو شي، خو دوی به د هغه د حساب ورکولو لپاره د لارو چارو لټولو ته دوام ورکړي. له افغانستانه تر وتلو وروسته ارزبنی په عمده ډول دا پوښتنه مطرح کوي چې پوځ ولې مخکې له دې چې د ملکیانو د ایستلو عملیه بشپړه شي له سیمې څخه ووت. میلی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ومنلې، هغه وتل چې پکې 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند وبایله یوه ستراتیژیکه ناکامي وه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان ووژل شول. میلی په 2020 میلادي کال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په استماعي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو په استلو کې په ځان ملامت کړی وو او د پوځ اقدامات یې ستایلي وو. د په 2020 کې په کانګرس کې د شهادت پر مهال ویلي وو چې متحد ایالاتونه به د ویتنام د سایګون ښار ته د ورته صحنو شاهد نشي. په سایګون کې وضعیت دومره خراب و چې امریکایي کارکوونکي د ودانیو له بامونو څخه ایستل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد چارو چارواکي الکس بریتساس فاکس نیوز ډیجیټل ته وویل د امریکا پوځ مسؤل دی چې له بهرنیو چارو وزارت سره د خروج په غیر جنګي عملیاتو کې مرسته وکوي، خو له جنګي میدان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د جګړې له عمل سره تړاو لري او دا د دفاع وزارت مسؤلیت دی. ډونالډ ټرمپ چې پرون یې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په ځلونو د بایډن اداره له افغانستانه د وتلو په خاطر ملامته کړې او ویلي دي چې که دی ولسمشر وای په دې ډول به له افغانستانه نه وتلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته. دسی ملګری چې هغوی زده کړې کړي، تعلیم کړي، له فکر روغي، ښه خلګي، ځیرک خلګي، صادق خلګي، وفادار خلګي، تر څو موږ په خپل ژوند کې د هغوی مثبت اغېز موږ باندې کېږي.
چیرې له داسې چا سره ملګری او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګری دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسي په خوې باندې اوسي. تجربه ثابته کړې چې ښه ملګري ځوانان بریا وترسوي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګري او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې، نو تر ډیره کېدلې شي چې لسم او نیک عمله وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګري وسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولی دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشي کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغه سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، کله چې پوښتنه کم تاسو والی دسی ملگری دی جان لپاره تاکل چه غو دی تاسو شخصیت تا زیان رساوه؟
انسان خو نیمگره دا پا لومری سر که سوک چه سر مخکی که و نوی طولن تزی نو خام خار ضرورت کی گی چه خلکو سر سلام کلام روغبر ولری به ابتدا که خویس نمالومی گی نو دا با روز تا چه ملگرتی ها که چه تا جوان که سلام کلام خلکو سر که روز تا روز تا دی نتیجه بیا ساری تلاس سر ازی ترسو چه روغبر ونه که نو تراغی نخو مخ که نمالومی گی نو دا غذای که باید انسان دیر پا قرار و پا احتیاط سر ملزان تا ملگر انتخاب کی ترسو تری نباد و نوینی
تاسو لن ناسام و ملگر و نیده و نوکره چه رقم زیانی در تاور اصاو آیا پس سیگرتو باندی اخته کری چه وکرل؟
شکر ده خدای ده روز پوری ایس داسه کم عمل ندارم دیر ما خود دوستان داسه دوستان ما وکتل چه پا ظاهرن دیر خب پا هر سبانده پا اصول برابر و چه کلا روز لکاو رو خبری دلو نو داسه تابلیت که او زیکا پی داسه لکان ول چه دیر دا شانس مالا ولو مون پی نپی دلو و پاس پاس چه خلق ویل چه والا کده خلق سر مگر زنا سپاس تا ما کوا داداغا سه خلق دی ما باور نکوانو چه تر حقی پورن بخبال سترگ ولیدل پا جامعه که لکسن اصا منگا مرسره تا نیوه کلان در اغلو تا یاو مثلا یاو تحصیل کرده لکی اولادی سره گرزه روز تا پدی پویسم چه دوی داس مشکلات لری یا مثلا زیکاپ استعمال یا تابلیت که استعمال ای داغی نروز تا گرام مالو دس خلق و نداده اکرا داس زوانان دیر سا پدی جامعه که چه سوک پینه پیگی والی روز ترسو چه اشناسی و سره دیر مختلر سی نو دو کال درې کال وخت ونی سي دا غو نه بیا په باندې پويږي تر څو د شون هر اړخ و سيړي
د ملګرو په مانس کې دروغ ویل غټه خبرې کول په ما خبره چې موږ تاسو وی لا فی وهل دا څومره دوستی خرابوي
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري قران کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده دا غو نه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول دا ټول لا غس دي چې د شریعت خلاف دی دی انسانیت خلاف هم دی نو انسانان باید دی شان دادا وکلی دا کم انسان چه دروغ وی یا مثلا لوی خبری که یو خدا دی کبر و دی غرور علامی دی بل دار اخبار دی جامعه که دی قدر او دا غا عزت لمن زوری دی اعتبار لمن زوری دی پا خاطر بانی باید انسانان لدیس خبرو لاس واخلی او بل خصوص پا ملگرتیا که دا دیر ضروری دا دا دیر مهمه دا چه باید پا ملگرتیا که انسان رختینه اوسی صادقه اوسی که چیر دا رختینه و صادقه نه اوسی خپل دی ملگری تا کم رازی که نن رانه غی نو پینزو رازی با اگه چه وی ده کوک بار تر منزل نرسی یا ده دروغ مزل لنده ده یه ورس خامه خایف شاکی گی نخپل ملگری تم کم رازی و داسه پا جامعه کم پاته رازی و ده یه بد نوم زن تگردی
طولنیز جواند تجربو تا پا کتلو سره کلا ناکلا دیسیم که گی چه ملگری که اگه حلکان زن تا حلکان ملگری ولری یا انجونی زن تا انجونی ملگری ولری پا خواه راز بانده دیر زیاد وی مگر کلا چه بد ورز رسی بیا دیر کم کسان پاتی که گی ده ملگری پتر دی موضوع سره څومره تاسو مخسوی یاستئ
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکی حادثه زمنګ ورور وکړل لالته همغه بعد ورځ و تقریبا لا درې جمین پرانه دي چې هغه موضوع خلاص اسو نو ما په بعد دی بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړ دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پر حساب کوه خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پری خو دلم دغه نور سبیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې د زړه والونه بند و درې شپې او درې ورځې سر په سر لالته بی خوبی وکړلې مالی توانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګی کومه بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي
درته تاسو خپل ملګرو ته سره کوم ملګری یاستئ د ښې ورځې که د بدې ورځې
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې ما ته کم راغلي الحمدلله تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی زه هم اماده یم تاسو شاید اوسئ زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا د یو طرفه نه کېږي ملګرتیا هغه سپېسلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي په یوه طرف باندې نه کېږي نو په پښتو کې متل هم ده د یو څخه ټاک نه خیزي نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي دوستي کول ا دې هر چا له وسه توان نه پوره نه ده آسان کار نه ده دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کې یو وخت یو څه ضرورت لري پیږي چې دغه کار تاسو ته کولای شي په دغه ورځ کې ښه ملګری ده مثلا زنګ وهي پوښتنه کوي تګ راتګ کوي کله چې پوسی چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیان وغه ملګری پریک دی په دی اکر ته وغهږي
ملګرتیا د هر چا د وسه توان کار نه ده نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافو دو نه بغیر وسی دا سه ملګری ستاده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسه کې نه وي دا جامعه کې زخت ډیر دی ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی په رښتینولي وسی زتا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بده بنده معنی بنده یعنی دا ټول باندې علی او الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر سنه باندې توانا او قادر ده نو بندگان چې دي همیشه باندې محتاج وي نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکی دا سنه چې په یو نن وی سبا نه وي بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالي کې یو سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي د ملګرتیا پالل په صداقت او پرښتینولۍ دا ډیر خوان کوي ما سره ځینې دوستان سره چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي حتی په ښه ورځ کې نه وي په خوشحاله وخت کې راسره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي حتمن ځان بېکاره کوي خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي پاک زړه غواړي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
السلام علیکم تاسو سلام
ځوان انجونی هم په دې فکر دی چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي کارته نه پرېږدي په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولې دی تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی که یو ښځه ده که یو نجلۍ ده ځوان نجلۍ ده هغه حتمن باید چې یو ملګری ولیدي مثلا ځکه چې که هغه له د خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نه کړي نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي او تاسې دا دی چې ملګری سم وي نو هغه به وشکل دی هغه سره مرسته وکړي د دې دوه نفرو په هغه باندې سلام باندې هلکیږي هغه یو نفر نه شي کولی هغه ته لیر پیدا کړ خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنیو شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارت نشته تللی دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکړه او لکه څنګه چې تاسو ویل دي خپل زړه راز خپل ملګری سره خپل خوړلانې سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جنې خصوصا دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونه باندې او درس مسؤل پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان دفاعي د ملګری وټاکي چې هغه کوي او د هغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضرورت کولای په ژوند کې چې باید د کبازي کورنۍ چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګری چې د هغه سره خواخوږي وکړي هغه سره کینی مثلا د هغه سره ناسته ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یو مرګری د سټا کې چې همیشه اوسره خبرې وکړي همیشه اوسره بازار ته لاړ شي همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا د انجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساید چې دوی ملګری ولري ځان لپاره څه په نظر کې ونیسي آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي کومې خبرې مهمې دي
په ژوند کې دا خپل مور د اولاد لپاره یو داسې اوټوپی اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولای چې خپل ټول غم او درد مور ته وځه کول نه ملګری او نه دوست چې د انسان دی خیر خوا چې دی هغه مور ده چې هغه کول نشي د اولاد مثلا هر خاطه یعنی هر مشکل ورته حل کو یعنی خدای نه خواسته بعد لري په هغه باندې ورته راهنمایي و نه کو خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري ملګری مدیر لکه بعض وخت نشي کولای چې خبرې سره مور ته وکړه اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره سوري لري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ته خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اولاد داسې نه دي، بعضې موران ځان نه تون نیول دي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتماً یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري، چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درانه وي، مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د هغو ورور ښه ورور وي، د هغو پلار ښه پلار وي، نو هېڅ وخت هغه نه ناکامېږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي مثلا همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بل لارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسره ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لری ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامېږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته ووایه، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستئ که نه؟
بله، هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګري وي. یوه ملګری مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورسره نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لرو، خو هغه سلام و پوښتنه نرسه لرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری. تقریبا دغه پنځه ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلی سو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیزه ده. انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارواپوهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډېره ښه تشریح شوې وه چې ملګري زیاتره وخت نظارتګر هم وي، ستا د خویونو، ستا د عادتونو، ستا د ځینو اجتماعي نیمګړتیاوو نظارت کوونکي هم دي، منیټر هم دي. یعنې دوی په عین وخت کې ستا منیټور هم کوي. ته ملګری ولرې، ستا منیټور ترسره کېږي، او دغه عاطفي منیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلی شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
دا راته وایه چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي، پام دي ورسره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ شوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرېدو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک شوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسوي، بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګري خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا هغه خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي وي، هغو څخه شاته، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسې ملګری چې دغه خوی سم نه وي، هغه کردار اعمال سم نه وي، څومره په بل ملګری باندې اثر کوي، او هغه هم د منفي خواته ځان سره بیایي.
بالکل، اوس خوی بد وغوسه زموږ ستاسو بد ملګری یا لکه بد فکرونه داسې دي زموږ برخلیک څنګه سازېږي او بل چې د کوم ملګري زموږ په چاپېریال کې دي دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. شته همدرد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکي نه وي. په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکي هم وي، ښه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپېریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوي، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو. او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کړو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه. ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ. تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې ستاسو سیدې ګوري او ډیره مشوره خبرونه لکه چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسی ته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسی ته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسی ته. هدف داده چی ستا ناست ولارا لچا سره چی وی اغا پتا باندی اغیز لی. بر مثال داده چی یو خمر گره دی پاک آینه مثال لی. سیده کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړي چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغسې یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو ته ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خو داسې دی، انساني ژوند کې خو دا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا مات کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د التقاطه کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشحاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپلې اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. خو داسې نه چې ته مثلا یو ورته زنګ ووهې او مسج وکړي چې ورور زه زما استا ونه شوه، که نه ماشومتوب کې چې موږ اوس ما ته که چې سوله نو زه نه غږېږم. خو د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې سي، بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري، ستا په ژوند کې هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
فرضو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې وي، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یوه اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنه، دا ټول مسله تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر اوسئ. ډېره مننه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو، دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي، هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دوغو سیستمونو کې پالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت، چې همدغه رګونه د انسان ټول وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البزر نباتات شکارا زونی یا زنی لري چې دانې شکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البزر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات، د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې یې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د باکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګي. مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوی یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي راډیو څخه درسي ساعت خپرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو، یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بله ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله څه شي دي؟ کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه، د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکي دی، او بل اسپنجي هډوکي دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او د دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی، د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابینس کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شویدلو د هډوکي شویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ ما وختي وویل چې د سر کاسه خپل پر سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشتول کړي، او یا هم د لګنې خاصرې دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي، او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیه ته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیه ته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټوله پښه د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رستاو چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسي شکل په دې خاطر باندې ورکړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتلی ده چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي. نو د ګوتی د پښنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال وېشته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
چپیرا دے تو مسکے دے دما اور دے اور دے انما چپ تختارا مور دے ظاہر نو خلق تختارا